السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. په مسکو کې راتلونکو نه د افغانستان لپاره غونډه جوړیږي. روسي طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړې. د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي زمیر کابلوف پروند روسي تاس خبری اژانس ته ویل چې د مسکو فارمټ په نوم غونډه به راتلونکو نه چهارشنبه تر سره شي چې پکې به د روسي ترڅنګ د چین، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، پاکستان، هند، قرغیزستان او قزاقستان استازي برخه ولري. طالبان ویلي دي چې د مسکو په غونډه کې د دوی نه ګډون پر دوه اړخیز تعامل منفي اغیز کولای شي او د دوی له ګډون پرته به دا غونډه نیمګړی وي. د اروپای ټولنې یو چارواکي وایي د افغان ښځو غږ باید واورېدل شي. د نړیوالو چارو د مشارکت په برخه کې د اروپای ټولنې کمشنر جاټا اریپلانین پرون له یو شمیر افغان میرمنو سره تر لیدو کتو وروسته په خپل ټویټر کې ولیکل چې له افغان میرمنو به د اروپای ټولنې ملاتړ ادامه پیدا کړي. اروپای ټولنه د طالبانو له بیا واکمنۍ را وروسته د افغان ښځو یواله مهمو ملاتړ کوونکو څخه ده. د ناتو سرمنشي دا خبره رد کړه چې د امریکا په منځمهاله انتخاباتو کې به د جمهور غوښتونکو له بریا سره د لویدیز له لوري د اوکراین پوځي ملاتړ ټکنای شي. ینس سټولټنبرګ پرون د برېټانیا له صدر اعظم ریشی سوناک سره د لیدو پر مهال وویل چې له اوکراین څخه به د ناتو د متحدانو ملاتړ ادامه پیدا کړي. همداراز د خیرسون ښار په جګړې کې به د اوکراین تر څنګ وي. د راپورونو له مخې روسیې خپلو ځواکونو ته امر کړی چې د اوکراین په جنوب کې د خیرسون له ښاره ووځي. سټولټنبرګ وویل دی نشي کولی چې د امریکا د منځمهاله دورې د انتخاباتو په اړه نظر ورکړي، خو ډاډه دی چې د امریکا دواړه ګوندونه به د اوکراین ملاتړ وکړي. په استرالیا کې د کرکټ د شلو اورونو نړیوال جام دوهمه نیمه پایلوبه به نن د انګلستان او هند ملي ټیمونو ترمنځ وشي. پرون په دې نړیوال جام کې په لومړۍ نیمه پایلوبه کې پاکستان د نیوزیلند لوبډلې ته د 2 وکټو په توپیر ماتې ورکړه او پایلوبې ته لار پیدا کړه. ټاکل شوې ده چې پایلوبه د یکشنبه په ورځ د استرالیا په میلبورن کې د پاکستان او د نننۍ لوبې د ګټونکو ترمنځ وشي. او هغه فراری موټر چې پکې د فارمولا 1 موټرو د 2003 کال اتل ولی د دې لوبې بي ساري اتل مايكل شومايخر ګټلې و په څه باندې 14 میلیونه ډالر و پلورل شو. دا موټر پرون په بروکسل کې لام ته کې خودل شوی و. تر دې مخکې د فارمولا 1 تر ټولو ګران بای موټر د شومايخر د 2013 کال د اتل ولی موټر و چې په لام کې په 1.5 میلیونه ډالر خرڅ شوی و. دا وو خبرونه وړاندې په دې خبرونه کې دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. بریتانیا هغه څلور شپږ افغان ماشومان ته غرامت ورکړی چې د دوی ځواکونو افغانستان کې وژلي، خو یو شمیر به خبره سرچینی وایي د وژل شوو ماشومان شمیر لوړ دی.
زه په ډېر ډاډ ویلی سم چې د 2016 څخه تر 2014 پورې په هلمند کې بې شمېره ماشومان وژل شوي، سلګونه یې د برېتانوي پوځیانو لخوا وژل شوي.
کابل ته نوې چاپ شوې افغانۍ ورسېدې. دا چې د نویو بانک نوټونو ارزښت څه دی د چارو د کتونکي نظر مو پرې راخیستی. د امریکا د منځمهاله ټاکنو وروستی حال مو هم پوښتلی. آیا په امریکا کې د سیاست بدلون به له طالبانو سره پر تعامل څه اغېز وکړي؟
تر څو چې طالبان نو د نن په افغانستان کې بدلون دانشي، ګمان نه کوم چې امریکا تغییر وکړي.
که د خبرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ، د کابل اسمان کې د رنګینو کفترو د کاروبار یو راپور هم درته لرو.
کاروبار ډیر خراب ده. مخکې خو کفتر به مو وسه هغه شپږ زره والا کفتره چې تاسو سره بازار ته وي خلک په 2000 هم نه اخلي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبري ټولګه ته خراغلي رازو د سر موضوع ته. بریتانیا د څلور شپې ته هغو افغان ماشومانو کورنۍ ته د غرامت پیسې ورکړي دي چې د بریتانیایي ځواکونو د عملیاتو پر مهال په افغانستان کې وژل شوي دي. د بریتانیا یو خیریه بنسټ ویلي دي چې د دې قربانیانو شمیر څلور برابر تر هغه شمیر لوړ دی چې په خوا د بریتانیا دفاع وزارت خبر کړی وو. د راپورونو له مخې دا ماشومان د 2006 او 2014 کال ترمنځ موده کې په افغانستان کې وژل شوي. تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
د وسلوال تاوتریخوالي پر ضد په لندن کې وی میشته خیریه مؤسسه خبر ورکړ چې بریتانیا د هغو څلور شپېته افغان ماشومانو کورنیو ته د تاوان پیسې ورکړې دي چې په افغانستان کې د بریتانیا د پوځي عملیاتو پر مهال وشل شوې دي. د دې مؤسسه په راپور کې چې پرون خپور شو راغلی دي چې د ماشومانو له یو کال تر 15 کلونو پورې عمر درلود چې په افغانستان کې د بریتانیا د اتکلن پوځي ماموریت پر مهال د 2016 او 2014 کلونو ترمنځ وشل شوې دي. د دې ماشومانو د مړینې اصلي علت هوایي بمباري او وسلواله جګړه یاده شوې ده. د وسلوال تاوتریخوالي پر ضد مؤسسه څرګندوي چې د هرې قرباني کورنۍ ته په اوسط حساب 1900 امریکایي ډالر ورکړل شوي دي. خو د دې مؤسسې په وینا په افغانستان کې د بریتانیې ځواکونو د عملیاتو پر مهال د وژل شویو شمېر چای تر 1500 شو ورسیږي، ځکه چې په ځینو مواردو کې د یو قرباني نوم داسې ثبت شوی چې د پلاني زوی او عمرونه یې هم نه دي یاد شوي. تر دې مخکې د بریتانیا دفاع وزارت ویلی وو چې د 1400 وژل شویو ماشومانو کورنیو ته پیسې ورکړې دي، خو اوسنی شمېر یې څلور برابر زیاتې دي. د وسلوال تاوتریخوالي پر ضد مؤسسې د راپور له مخې داسې هیڅ نقشه او شواهد نشته چې دا ثابته کړي چې په افغانستان کې ملکیان او ماشومان بریتانیایي ځواکونو قصدن وژلي وي. د بریتانیا دفاع وزارت اوس ویلي دي چې هر راس ملکي تلفات د جګړې پر مهال یو ناورین دی، په ځانګړي ډول چې کله په وژل شویو کې ماشومان هم شامل وي. د بریتانیا دفاع وزارت د چهارشنبه د ورځې په خبرې کړې خبر پاڼه کې شمنه کړې ده چې د ملکي تلفاتو په اړه به په افغانستان کې هر اړخیز تحقیقات وشي. بریتانیایي پوځان د 2014 او 2014 کلونو ترمنځ تر ډیره په هلمند کې دی رو چې د جګړې غړی پکې توت وو. د دې 14 کلونو په ترڅ کې د بریتانیا د دفاع وزارت په وینا د 2450 ډیر پوځان په افغانستان کې وشل شوی دي.
و موردل چې د بریتانیا د دفاع وزارت په هلمند کې د دوی د ځواکونو د 14 کلن موجودیت پر مهال د څلور شپې ته وژل شو افغان ماشومان او کورنۍ ته یو اندازه پیسې ورکړې دي. د وسلوال تاوتریخوالي پر ضد په لندن کې د میشتې خیریه موسسې په وینا داسې هیڅ شواهد نشته چې د ماشومان بریتانیایي ځواکونو قصدن وژلي وي. خو د سیاسي چارو کتونکي او د پخواني ولسمشر محمد اشرف غني ویاند نجیب آزاد بیا بل ډول نظر لري. هغه وایي
د جنگي قوانینو لمخه جنگي جنایتونه تر ډیره د جنگي پالیسۍ او پلانونو او ستراتیژۍ له کبله رامنځته کیږي. حتمی نه ده چې واځي هغه وژل د قصدي وي چې یو پوځي دی بل کوم دلیل یو څوک په ځانګړي توګه یو ماشوم د خوند اخستلو لپاره وژني داسې نه پیښیږي، لکن هغه پوځي چې د کوم پالیسۍ یا پلان یا ستراتیژۍ لمخه عملیات یا جګړه کوي او په هغه کې د بیګناه کسان په ځانګړي توګه ماشومان وژل سي، هغه ته په واځي ډول قصدي وژنه ویل کیږي.
اوسه چې په جګړو کې د افغانستان په څیر ځای کې د مرجوب لشمری په سخته ممکن دقیق تر لاس شي، په تیر بیا د هلمند په څیر پلوې ولایت کې او د دې ولایت په ولسوالۍ او کلیو کې همداسې نه ده.
په تیر دوه لسیزو په ځانګړي توګه له 2015 څخه تر 2014 پورې د افغانستان جنوب خاص ډول هلمند د جګړې مرکز وو. هر ورځ به ټول خوا ولزګونه بیګونه کسان وژل او هلمند د برېټانوي پاوز مرکز وو. زه په ډېر ډاډ ویلې سم چې د 2015 څخه تر 2014 پورې په هلمند کې بشمیر ماشومان وژل سوي، چې سلګونه طالبان وو او سلګونه د برېټانوي پوځیان لخوا وژل سوي. یو چیرې د همدغه کلونو د همدغه اترنه کلونو راپورونه وکتل سي، په سلګونه نه زرګونه تر د شمیر سیږي د ماشمانو د ورلسي ماشمانو. نو دا څلور شپې ته شمیر چې دی ورکړې څلور شپې ته ورلسي ماشمانو دا په خپل غیر منطقي او غیر عقلاني خبره ده.
کوم تاوان چې بریتانیا منلې دی 1900 پاوند د یو ورل شوی ماشوم لپاره دا پیسې څنګه ته نه شوی دي؟ یعنی کوم حدود شته دی لپاره چې کوم څوک ورل شي د هغه لپاره باید څومره پیسې څرنګه څوک وټاکي؟
د انسان د ژوند قیمت لګول خو اصلا امکان نه لري او دا خورا غیر منطقي او غیر عقلي خبره ده. لکن که بیا هم د انساني ژوند ارزښت د مادیاتو په تله وتلل سي، نو دا خورا واضح ده چې د نړۍ تر ټولو ستر او ګران تجارت د درملو او روغتیايي ادارو دی. په پرمختللي هوادونو کې تر ټولو لوړه بیمه د روغتیا او ژوند ده. د بدن د یو غړي قیمت سلګونه زره ډالر دي. همدا تیر کال یعنی له 2020 څخه بیا تر 2022 پورې د بریتانیا د ماشومانو د ساتنې د ادارې کلنۍ بودیجه 9.6 میلیارد پاوند وه. په بریتانیا کې د یو ماشوم عام شپږ میاشتنی معاینات چې ډېر ساده معاینات دي هغه تر 2000 پاوند ګران دي. نو له همدې ښکاري چې د افغان ماشوم د غرامت لپاره 900 امریکایي ډالر یوازې یوه مسخره ده.
د سیاسي چارو کتونکي نجیب آزاد و چې له آزادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
ژ
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوې دي
تا کار وکړي نه به تکر مریض راغی
ازادي
خزینه تر اجازه نه ورکړي چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په ځمکه کې نو
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا
کابل ته په میلیارډونو نوې افغاني بانک نوټونه ورسېدل دا افغاني مخ کې چاپ شوی وي خو طالبانو نشوي کولی چې افغانستان ته یې انتقال کړي
د افغانستان بانک په وینا ورسره تر دې چې د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د مرکزی بانک ته د نړیوالو بانکي سیستمونو لاري د پیسو د ورکړې لار هواره کړه کابل ته په پولند کې چاپ شوی افغاني بانک نوټونه ورسېدل د روټرز سټانډ راپور لمخې د نوې افغاني بانک نوټونو چاپ د افغانستان مرکزی بانک سره په چلن کې د بدلون څرګندونه کوي ځکه چې د سختري سره طالبانو لبیا واکمنۍ راوروسته د دې بانک ارتباط لنړیوال مالی سیستم سره قطع شوی وو او د طالبانو پر یو شمېر چارواکو هم نړیوال بندیزونه لګیدل دي د افغانستان بانک د پولند یو کمپنی سره د افغاني بانک نوټونو د چاپ تړون کړی وو خو د جولای تر میاشتې پورې نشوي کولای چې د دې افغاني ولګشت ور واستوي د اقتصادي چارو کارپو ازرخ شافیزی وای چې د دې پیسو له درکه طالبان کولای شي د لسکونو میلیونو ډالرو په ارزښت خلکو ته خدمات وړاندې کړي
که چیرته لدې پیسو په شفاف ډول استفاده وشي حکومت ته د شاوخوا 100 میلیون ډالر په ارزښت امکانات برابرول شي او ګټه ورسوي چې په عادي او انکشافي بودیجه کې خلکو ته خدمات وړاندې کړي
د روټرز سټان سپوینا کچیرته یو کال نور افغاني بانک نوټونه نوای چاپ شوی اکثر به نور په جیبونو کې لزړشته د لیشت وړنه وو د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت د یو ویان خبر روټرز سټان سراخیستې ده چې وای د افغانستان بانکونه په نقدو پیسو چلی شي چې د نویو نوټونو له چاپ سره به د افغانستان مرکزی بانک دا ورتیا پیدا کړي چې زاړه نوټونه په نویو بدل کړي چې له دې سره به د افغانانو د خوراکي موادو او نورو شیانو د اخیستو چاري اسانه کړي د افغانستان د مرکزی بانک غړی شو مهرابي وای نوی بانک نوټونه د سیشنبی پر کابل ته ولېشتل چې د تړون لمخې 10 میلیارډ افغاني دي او بل تړون لوي فرانسوي کمپني سره شوی دی چې هغه به هم دومره افغاني چاپ کړي د افغانستان بانک په عالی شورا کې دوه طالبان هم شته طالبان وای چې د افغانستان بانک چاري خپلواکي دي خو متحده ایالاتونه په دې بانک کې بل ور پړو ټوکیو د طالبان پر موجودیت اعتراض لري
په پولند کې 10 میلیارډ چاپ شوی افغاني بانک نوټونه کابل ته انتقال شول د دې پیسو د چاپ ارتیا څه ده په دې اړه د اقتصادي چارو کارپو ازرخ حافظي وای
د بانکونو ضرورت دغه نه و چې یو اندازه هر کال چې په افغانستان کې څن خلک ډیر پیسې استعمالوي کریډیټ کارتونه نشته ډیبټ کارتونه نشته آنلاین بانکینګ نشته دی فزیکی پیسو څنګه ګټ پورته کیږي په دې خاطر باندې د ازلشت ډیر زر کیږي او بل دلیل دغه دی چې خلک د پیسو د ساتل لپاره دا د پیسو بکسونه کوچنی بکسونه چې په جیب کې شول کیږي دا نه لري نو پیسې هم دغه سي به احتیاطه په جیبونه کې شي نو دا هم یو دلیل دغه دی چې ډیر زر مندرس او زور او مخکې هم یو مشکل و ستوندلو چې دا پیسې چې مندرس کیدلې پس د سلورم پنځم کال دی اول بانک چاپ څخه دوی بیا هر کال 15 میلیارد افغانۍ مندرس پیسې راټولولې او اور ورته اچول اما انګازې وی چې ګویا دا مندرس نوتونه دوی نه حقیقي او ورنشي ورته برته چلن تراولي یعنی په خیالي لحاظ دا اور چول کیږي
د اقتصادي چارو کتونکو یې ازرخ شافجی او حافظي و چې له ازادۍ رادیو سره غږیده
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او ترکول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
اوریدون که اوس هم ورزو دا امریکا منزمحال تاکنو تا پا امریکا که دا منزمحال تاکنو رسمی پایل لانه دی اعلان شوی خورا پور نوایی چه دواره گوندونه دیر سره نگدی دی اتکل او راندوین دا هم خیی چه جمهوری غوښتون کې چې دا مهال په قدرت یا واک کې نه دی او څه مخ کې دی. په دغه ټاکنو کې د سنا جرګې 1500 او د استازو جرګې ټولې 1500 رایې اچونې ته وړاندې شوې دي. دا چې دغه ټاکنو پایله به پر امریکا سربیره د سیمې او افغانستان لپاره هم کوم پیغام لري او کنه، په همدې اړه مې د یو مرکې په پایل کې په واشنگتن کې د پوهنتون استاد او د چارو کتونکي علي احمد جلالي وپوښت.
زیاتره مستاپ کې د امریکای داخلي مسایل لکه اقتصاد، لکه مالی تورم، لکه د مهاجرت مسله، لکه د ښځو د حقوقو مسله، د ښځو د ستراتیژي مسله او دا مسلې د قوي مطرح وي. اما په عین زمان کې البته دوه حصه په خپل د دې لپاره چې په کانګرس کې اکثریت وګټي تلاشونه ډېر کول. معمولا په منمحال ټاکنو کې زیاتره هغه حص چې په ولسمشرۍ په لاس کې ده هغوی بایلي په کانګرس کې، او دا فکر کېده چې په دغه انتخاباتو کې به هم د جمهوري خوا زیاتره څوکۍ وګټي. البته ښایي ځینې څوکۍ وګټي او اکثریت ترلاسه کړي، مګر په هغه اندازه نه چې فکر کېده. او دا تعجب خبره ټولو ته وه.
بله استاد، وړاندوینې څه ښایي پرون داسې ویل کېدل چې ګواکې جمهوري غوښتونکو په استازو جرګه کې یو څه ډېرې څوکۍ ترلاسه کړي او کولای شي چې پر دې جرګه باندې واک ترلاسه کړي. تر اوسه هم وړاندوینې همداسې دي؟
خو همدا خبره کېدله او اوس هم دا کېدل احتمال لري چې دغه وړاندوینې صحیح شي، مګر نه په هغه اندازه چې خلکو فکر کوو. مثلا د ځینو جمهوري غوښتونکو مشرانو فکر کاوه چې تشبیتو څوکۍ به زیاته دی په دقیقې وګټي په د نمایندګانو په مجلس کې وګټي او ولسي جرګې کې وګټي، مګر اوس فکر کوي چې که څه اکثریت هم وګټي او هغه اندازه به ډېره کمه وي په هغه چې فکر یې کېده. ممکن ده د لسو دولسو څوکۍ په منځ کې وي او هغه تر اوسه پورې معلومه هم نه ده، مګر دا واضح ده چې هغه تصور چې کېده چې جمهوري خان به ډېر لوی صوبې ترلاسه کړي، ډېر لوی یعنی لوی اکثریت ترلاسه کړي، هغه نه شوې. یعنی هغه وړاندوینه صحیح نه خطه.
بله او جلالی صاحب، روسي پښتنه کومه د افغانستان مسله هم ډیره مهمه ده د نړۍ لپاره، خصوصا د امریکا لپاره، کې د امریکا په سیاستونو کې کوم بدلون راځي؟ مثلا بل ګوند را مخته کیږي، جمهوریت غوښتونکو یې فکر کوي چې د طالبانو سره په سیاسي تعامل کې به کوم بدلون راشي؟
ګومان نه کوم تر څو چې طالبان نو د نن په افغانستان کې بدلون دانشي او طالبان هغه شرایط و نه مني چې نړۍ ورته وایي. البته د افغانستان مسله خپل مسلې دي، مګر نړیوال په دې عقیده دي چې په افغانستان کې قدرت انحصار وي او دغه تشدد روان وي، اعتداد رامنځته نشي، په نتیجه کې افغانستان به بې ثباته کیږي. ګمان نه کوم چې امریکا هر هیڅ تراشي په امریکا کې هغه پالیسي تدینه یعنی تغییر وکړي.
په امریکا کې د پانتونو ساده او د چارو کتونکي علي احمد جلالي و چې لازادې رادیو سره غږیده. دا چې د امریکا د منځمهالو ټاکنو پایلې چیرته رسیدلی او څه شمیر افغانانو په دغه ټاکنو کې برخه اخیستي، په همدې اړه مې لګ وړاندې د ځوانانو په خوانی موین کمال سادات چې په نیویارک کې وسی وپوښت.
اصلا کې خو دغه پایلې چې دی یا نه دی لن شوی د شنونکو د نظرونو دلته چې مونږ کوم حالات ګورو، نو کېدای شي څو ورځې ونیسي. دوی لالي میلونه د ځنو تخنیکی ستونزې یادې کړې دي، نو ورستی پړاو ته رسیدلې دي او په معلومه بشي چې کوم ګوند بریالی کیږي کوم ګوند نه بریالی کیږي. لیکن جمهوری پال چې د ټرمپ ګوند دی او د دیموکراتان چې د جو بایدن ډله ده، د دوی ترمنځ سیالي روان دي. لکه مخ کې چې ډیر محترم استاد خبرې وکړې چې معلومه بشي چې څوک په دې کې بریالی کیږي، لیکن په دې کې د کانګرس کې چې ډېری چوکۍ وګټلې په راتلونکو انتخاباتو باندې هم ډیر تاثیر کولای شي.
جمهوریت خغلی سادات، د افغانانو ونده په دغه ټاکنو کې څومره وه؟ هغه افغانان چې دلته په نیویارک کې وسی یا هغه لزګونه زر افغانان چې تازه امریکا ته تللی، تاسو سره په تماس کې یې ځکه تاسو په افغانستان کې هم لزبانانو سره په اړیکه کې وای، دوی هم ګډون درلود او کنه دوی لا کافی اسناد نه درلودل چې په ټاکنو کې ګډون وکړي؟
بالکل زنی هغه کسان چې اوس راغلي دي هغه گرین کارتونه یاد وکلن دی استوګنی اسناد لري، زنی هغه کسان دي چې هغه دی پاسپورت لري نه دی غیزه ځای اوسیدونکو دي دی امریکای، دوی خپل رائے وکړولې، دوی تر ډیره هغو کسانو ته رائے ورکړي چې هغوی د مهاجرت په اړه پالیسی نرم لري. مثال په ډول جمهوری پال د هغوی پالیسی د مهاجرینو په اړه ډیره سخته ده. تاسو ته به یاد وي چې څو کاله وړاندې د مکسیکو سره په دیوال باندې خبرې وې، همداشان د ټرمپ پالیسی دا و چې ځنی مهاجرین چې دی هغه باید امریکې ته داخل نشي. نو پالیسی داسې سخته ده. په مقابل کې د ډیموکراټانو پالیسی د مهاجرینو په اړه او د مهاجرینو د حقونو په اړه چې کوم مهاجرین کم عواید لري، د هغې صحي بیمه، د هغوی د کورنۍ نور مصارف چې دي، نو د دوی پالیسی نرمه ده. دلته چې موږ کوم افغانانو یوه ټولنه لرو په ټوله امریکا کې، نو دوی تر ډیره دغه ډیموکراټانو ته خپل رائے وکړولې، ځکه چې په دې کې د دوی ګټې خوندي دي، د دوی کورنۍ په افغانستان کې د دوی غوښتنه کوله. او څو میاشتې وړاندې موږ واخېما ولګوله د سپینی مړی مخته چې موږ دا غوښتنه و چې دغه افغانان چې هغه دوه کلن اسناد لري دوی به دوه کاله وروسته څه کوي. نو په دې ټولو مسایلو باندې چې د مهاجرینو حقوق څوک خوندي کوي، دلته نه یوازې افغانان، نور مهاجرین چې دي هغه هم د هغې ډلې
په امریکا کې میشت. د چارو کتونکو یو د افغانستان د ځوانانو په خوانی موین کمال سادات و چې له ازادۍ راډیو سره یې د امریکا پر منځمهاله ټاکنو خبرې کولې.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې مو په کابل کې د کفتر بازانو د سوړ بازار په اړه یو راپور درته چمتو کړی، خو ترې وړاندې راځو دې ته چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت افغان میرمنې تفریحي پارکونو او حمامونو ته لتاګه منع کړی دي. دغه کار یې ځینې غبرګونونه هم پارولي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
تازه هوا هم نه لوريږي، یعنی د خدای ورکړه هوا ده. تاسو فکر وکړئ په داسې ملک کې به د ښځې راتلونکی څنګه وي؟ حق د تفریح نه لري.
د کابل ښار اوسیدونکي ماریا توتخیل ده. نوموړي وایي چې طالبانو لومړی افغان ښځې او نجونې له زده کړې او کار څخه منع کړې، بیا یې د حجاب او سفر بندیز ورباندې ولګاوه، اوس تفریح او حمام ته د تګ اجازه هم نه ورکوي. ماریا زیاتوي طالبان ښځې د خپل حکومت لخوا اخیستل شوی جنس ګڼي.
تاسو دا په یاد ساتئ، د دې نه وروسته به د دوی بل بندیز دی چې حتی میرمن نشي کولی چې ښار ته هم د سودا دپاره لاړ شي. میرمنې چې پارک ته ځي د ډاکټر په مشوره ځي، ورته ویل کېږي چې مثال ته لاړه شه، هلته پیاده روي وکړه، تازه هوا واخله، چې د هغې د صحت دپاره د نړیوال نه غواړو چې زموږ غږ بدرګه کړي او یو څه فشار په دې اداره وارد کړي، تر څو د میرمنو په وړاندې د دومره بندیزونو مخه ونیول شي.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په یوه تازه پریکړه کې افغان میرمنې تفریح پارکونو او حمامونو ته له تګ څخه منع کړي دي. د حبیب الله زازی پارک مرستیال حبیب جان زازی ازادي راډیو ته ویل چې د سه شنبه په ورځ د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت مسؤلینو دوی ته ویل چې نور د پارک وارد د میرمنو پر مخ وتړي. نوموړی وایي چې د طالبانو په دې کار سره دوی ډیر زیات مالی تاوان کوي.
د امر بالمعروف مسؤلینو راته خبر راکړه چې ځه حق نه لري چې پارک ته راشي او تاسو دروازې کې ورته اجازه ورکوي. په دې خبره سره موږ ته هم ډېر توان رسیږي. راته تقریبا موږ سره 2500 کاسو کار کوله او نور موږ د پارک اواید نشو پر کولای، غواړو چې پارک د ټولو پر مخ وتړو.
په ورته وخت کې په کابل کې د یو ښځینه حمام څښتنه چې نغوړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، وایي چې طالبانو د ښځینه حمامونو په بندولو سره د دوی له خولې هم مړی واخیسته.
حمام مارا قلف کده طالبانو
حمام بند کړ. کومې پیسې مې چې په حمام کې ګټلې دي کورنۍ لګښت مې ور باندې برابر وو. لدی ورسته چاته لاس ونیسم، زبل هیڅ آیت نه لرم، لګان ستونزو سره مخ یو.
مشکلات بیا پیش آمده.
د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وین عاکف مهاجر دمنی چې دوی میرمنې تفریح پارک ته لور تکس هم منع کړی دي. نو موړی د دې کار لامل ښځو ته د مناسب چاپیریال نشتون ګڼي.
خویندو پولاندې پارکونو ته د تاک په اړه د اوس لپاره ویل کېږي چې نه دي ځي. موږ له تېرو 15 میاشتو راهیسې کوشش دوامدار وکړ داسې یو ماحول برابر کړو چې خویندې هم وکولی شي تفریحګاه ته لاړې شي، خو ځینې مشکلات وو د هماغو له امله وست لپاره ورته ویل شوی دی چې نه دیږي.
خو هممونو د دې تک په برخه کې پر خزو دی لګیدلې بندیز پاړه. خغلی مهاجر ازادي رادیو ته په لاند ډول وویل
وکه د وست لپاره خوانداس ویل شوی دی.
د یادونې دا چې پر افغانستان د طالبانو لبی اجلی واکمنې دوه کابو 15 میاشتې تیریږي. په دې موده کې تر ټولو زیات محدودیت په میرمنو دی. د طالبانو حکومت د کړنې په کور دننه او بهر خبرګونونه هم راپرولې دي. خو طالب چارواکو د دغه محدودیتونو په اړه په خپل پریکړو کې کوم بدلون نه دی راوستلی.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نو پرانستل شوی.
خلکو حکومت بنوي.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
کوتر بازی د کابل خار د یو شمیر اوسیدونکو له پخوانی یو دودونو بلل کیږي. هر سهار او مخام ځنګړي نمونه لرون کې رنگینی کوتره د کابل پر اسمان الوزي. دا چې اوس دغه کوتر بازانو کاروبار څنګه دی تفصیل په دې راپور کې.
ودایم خنامي د شنغړی بچی د ملاقات د
ولسکلن تمیم کلونه کیږي کوتر ساتي. هغه هر سهار د کابل پر اسمان د خپل کوترو د پرواز د ننداري لپاره د بام سر ته پورته کیږي.
شپږ ما سره خو هغه سمترینه کفتره شپږو پورې ده. هغه نه تمته نه لرم خو که خدای واس راکړه بیا به وای.
تر دې مخکې د تمیم کوترې قیمتي وي، خو په افغانستان کې د اقتصاد په خرابېدو د کوتر بازی بازار هم سول شو.
اوس کاروبار ډیر خراب ده. مخکې خو کفتره به مو وسه شپږ زر والا کفتره چې تاسو سره بازار ته وي خلک په 2000 هم نه اخلي، ځکه چې اوس اقتصاد خلکو ډیر ضعیف شوی. خلک ځان ته جوړې نشي پیدا کوي نور کفترو ته څه ووایي.
د کافروشۍ کوڅه په کابل کې د مرخانو د پیرو پلور سیمه ده. خو دا کوڅه اوس د پخوا په څیر له ګڼې ګوڼې ډکه نه ده. عبدالجلیل په دې کوڅه کې د مرخانو پلورونکی دی. هغه د رنګارنګ کوترو د یوې لویې پنجرې تر څنګ ولاړ دی، خو بازار یې کم رنګ دی.
بخوا بازار خو اوس خلک بیکار دي. کاروبار دومره سست دی چې ځینې خلک دلته ناست دي او د دکان کرایه پرې تاوان ده. کوترې پخوا 2000-3000-1500، خو اوس 50 روپۍ یا 500. تر ټولو ښه کوتره څوک له 500 جګه نه اخلي.
د کوترو ساتل د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې له پخوانیو دودونو او سنتونو څخه دي، خو په دې سخت اقتصادي وضعیت کې څرګنده نه ده چې د تمیم په څیر کوتر بازان به تر کومه د اسمان په لوړو کې د خپلو کوترو له الوت خوند واخلي او تر څه وخت به دا کوترې د کابل د بامونو ښکلا وي.
ستاسو له پیغامونو
د خدای تعالی په خاطر مونږ متقاعد منصبین یو د وزارت داخلي انډیواله لولګې نمرو ته خدای یو نیم کال کې کی مونږ معاشات نه دی اخیستي او څوک هم پښتنه نه کوي. له خدای نه وډار سي دغه د مونږ معاشات راکې متقاعدین یو.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. هیله کوم چې جوړ او روغ به د کاري شر احمد ایبی احمد هلمند ولایت استاد سره په تماس کې مخابراتي شرکتونو څخه هنده د شدا شبکې لر اسانه کې تقریبا په هلمند کې کار به سره کمزور دی. نه نت څنګه کار کوي نه چې څنګه وای څنګه کار کوي.
سلامونه او نیک هلی د ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته. دا چې موږ د پکتیکا ګومل ولسوالي اوسیدونکو او مخابراتي شبکو ته تروسه لاسرسی نه لرو چې نړۍ اوس په یوستمه پیړۍ کې ژوند کوي، خو موږ ورته لاسرسی نه لرو. د افغانستان د مخابرات وزارت څخه هیله کوو چې موږ دغه ستونزه زر تر زره حل کړي او موږ ته مخابراتي شبکې راولي.
سلامونه او نیک هیلي احترامات. ګل محمد د سنګن ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې ما دا پیغام ته لوړو مقاماتو پورې ورسېد. کوم مرسته چې ورور وسنګل ولسوالۍ ترازی او سرمکلا ترازی د سرمکلا کې کوم مامورین چې نمانو شته کوي هغه زه والا ورسره ګرځان او خپل کلیوالو ورونه او شناخته خېلو د ماړه او په طالبانو کې چې واغسته لري هغه نشته کېږي، کوم مسکن ته هیڅ مرسته هم نه رسېږي او نه څوک نشته کېږي. نو زما هیله او ارزو د هغه د لوړو مقاماتو څخه چې یا چې دغه مرسته بنده کړي او یا چې دغه مسکنان نشته کړي، وروره پاوزه والا دې نه نشته کړي هر مسجد ته جوار چې وسلام.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
اوریدونکو په همدغه پیغامونو سره د دغه خبرونې دویمه نیمایي ته ورسیدو. د خبرونو برخه د راپورونو برخه پاتې رسیدي. اوس اتنیمه بجې شوه.